السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د جلال آباد ښار د صرافۍ په بازار کې نن ماسپښین چاودنه وشوه. په ننګرهار کې د طالبانو امنیت قومندانۍ وایي چاودنه د جلال آباد تلاشۍ چوک ته څیرمه د پیسو د تبادلې په بازار کې شوې او شپږ کسان یې ټپیان کړي دي. نن له دې مخکې په مزار شریف ښار کې هم پر یو بس د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول. په بلخ کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چاودنه سهار مهال د مزار شریف د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د یو ماین د چاودنې په نتیجه کې وشوه. د امنیت قومندانۍ ویان اسف وزیري تایید کړې ده چې چاودنې شپږ کسان وژلي او اووه نورې ټپیان کړي. د ښاغلي وزیري په وینا ښایي د مرګ ژوبلې شمېر تر دې زیات شي. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. د بشري حقونو د څار سازمان وایي تر هغه چې پر افغانستان واکمنو طالبانو افغان ښځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي، د اولمپیک نړیواله کمیټه دې په نړیوالو سپورتي لوبو کې د افغانستان ګډون وځنډوي. د بشري حقونو د ټولنې بیګا په یو بیان کې همداراز وویل چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید په دې اړه پریکړه د خپل اجرایه بورډ په راتلونکي غونډه کې وکړي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه نن د سویس په لوزان ښار کې غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په نوې دیلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې توماس ویست پرون د هند د ملي امنیت له مرستیال سلاکار وکرم مصري او د بهرنیو چارو له وزیر جی پی سنگ سره وکتل. هندي رسنیو وایي ښاغلي ویست په دې کتنو کې له افغانانو سره د هند د بشري مرستو ستاینه وکړه. جاپان په افغانستان کې د بشري مرستو له پروژو سره د 1.8 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې. په کابل کې د جاپان سفارت نن پر ټوټر په یو بیان کې د مرستې خبر ورکړی او ویلي دي چې دا مرسته به د ملګرو ملتونو د ادارو د نړیوالو سازمانونو او غیر حکومتي ټولنو لخوا د افغانانو د خیر ښېګڼې په پروژو کې ولګول شي. د بیان له مخې له دې مرستې سره د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د جاپان مرستې 315 میلیون ډالرو ته لوړیږي. روسیه جاپان ته نږدې د کوریل په لانجمنو ټاپوګانو کې د میزایل دفاعي سیستم ځای پر ځای کړی دی. د روسیې دفاع وزارت نن وویل دا سیستم یې د هغو ټاپوګانو د مجموعې چې د جاپان او د روسیې د کمچتکا ټاپو وزمې ترمنځ پراته دي د شمال په یو ستراتیژیک ټاپو کې ځای پر ځای کړي دي. جاپان د روسیې تر واک لاندې د جنوبي کوریل پر ټاپوګانو د مالکیت ادعا لري او خپل شمالي قلمرو یې بولي. د دې ټاپوګانو پر سر لانجه د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې هغه مهال رامنځته شوه چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو له جاپان څخه ونیول. د روسیې دفاع وزارت وایي د توغندوی دفاع سیستم یې چې د 1500 کیلومترو په ارتفاع میزایلونه لري په پاراموشیر ټاپو کې ځای پر ځای کړی دی. او اوکراین ته څیرمه د روسیې د کورسک سیمه یوه هوایی اډه نن د یوې بی پیلوټ الوتکې په وسیله په نښه شوه چې په نتیجه کې د تیلو یو ټانک اور واخیست. د دې سیمې والی رومان ستاروویت نن پر خپل ټلګرام پاڼه د دې پیښې خبر ورکړ، خو ویل چې تلفات نه لري او اور هم وژل شوی دی. نوموړي ونه ویل چې د پیښې مسؤل څوک دی، خو روسي چارواکو د روسیې په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکو په مخکینیو حملو اوکراین ګرم بللی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې په اړه راپور درکوو چې د افغانستان په اړه خبرې کوي. دا موضوع په یو مرکه کې هم څېړو.
د افغانستان ګاونډي هیوادونه او د منطقې هیوادونه هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي یا په راتلونکي کې دغه هیوادونو ته ګواښ کېدلی شي، د هغې نه دوی په اندېښنه کې دي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په نړیوالو سپورتي لوبو کې د افغانستان پر ګډون د بندیز غوښتنه کړې. په نورو موضوعاتو کې ترین کوټ ښار له نږدې یوې میاشتې راهیسې برېښنا نه لري.
برېښنا سره موږ ډېر په ستونزو کې یو چې اکثره وخت مو کار دغه سپاتې دا یو څو وخت کېږي، درې څلور میاشتې وخت کېږي دا برق سره په ستونزو کې دي.
د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې له مرستیال روزونکي څخه به واورئ چې د فوټبال نړیوال جام کې د خوښي لوبډلې کومې دي.
که فیورټ خبر راشي نو برازیل ولا چې فیورټ ده، فرانس بیا په دویم نیمه په فکر باندې او سپین به درېمي.
په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ځنګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د ټکنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي ورزو د راپورونو برخه ده. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال وای په افغانستان کې د ترهګرو شبکو د فعالیت دوام د اندېښنې وړ ده. هغه د خبرنن په نوې ډیلی کې د مرکزی آسیا د هیوادونو له استازو سره په جوړه شوې ګډه غونډه کې وکړه. په دې غونډه کې د قرغزستان د ملي امنیت سلاکار ویلي د افغانستان د اوسنی وضعیت د سمون لپاره باید اغیزمن ګامونه پورته شي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واوري.
که څه هم طالبان هر ځل وایي چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې نشته، خو ښکاري چې د دوی دا خبره د نړیوالو زړه نه لویږي. تازه یو ځل بیا د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ویلي د افغانستان په ګډون په سیمه کې د ترهګرو ډلو ګواښونه د ټولو لپاره یو ستر اندېښنه ده.
د تروریزم مالی ملاتړ او د تروریزم په وړاندې ګډه مبارزه باید زموږ ټولو ګډ هدف وي. موږ هم دا ډول د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادونو غواړو چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې خپله ونډه او مسؤلیت واخلي او په دې اړه شته کنوانسیونونه مراعات کړي او د ټولو هغو ډلو او افرادو له تمویل لاس واخلي چې په ترهګرۍ کې ښکیل دي.
په نوې ډیلی کې په جوړه شوې غونډه کې د سویلي اسیا، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو او استازو ګډون کړي. هندي رسنیو د خپلو چارواکو له قوله لیکلي د دې غونډې هدف د افغانستان امنیتي وضعیت له افغانستانه د ترهګرۍ خپرېدو او په ټوله کې د افراطیت له ګواښ سره مبارزه او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د هند اړیکو ښه کول دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا رد کړي چې ګنې افغانستان نورو هیوادونو ته ګواښ دی. هغه وای دوی په هغه ژمنه ولاړ دي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. په نوې ډیلی کې په دې جوړه شوې غونډه کې د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار نصر الله محمود زاده د افغانستان وضعیت پیچلی او بالا او زیاته کړه. مرکزی اسیا کې ورانونکو افراطیت دروشت په حال کې دی. د قرغزستان د ملي امنیت سلاکار مراد ایمانو کولوف یو ویل مرکزی اسیا د ترهګرۍ، افراطیت او د نشې توکو د قاچاق له ګواښ سره مخ ده. نوموړي د افغانستان اوسنی وضعیت ته اشاره وکړه. وی ویل د حال د سیمې په سولې، ثبات او امنیت اغیز کړي. که څه هم په دې غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښ په منځوړو ډیر بحث وشو، خو له دې سره سره د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار ویکتور محمدوف ویل افغانستان باید منځوي نشي، ځکه اوس مهال په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره ستراتیژیک امکانات او فرصتونه شته. هغه زیاته کړه باید پرې نږدو چې افغانستان له ټولنیز، اقتصادي او بشري ناورین سره مخ شي. په هند کې د مرکزی اسیا هیوادونو د سازو ګډه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ هم له هندي چارواکو سره لکتنی ورسته په خپل ټویټر پاڼه د افغانانو ترمنځ پر سیاسي ډیالوګ ټینګار کړی او زیاتوي په دې اړه د نړیوالې ټولنې ترمنځ اجماع شته چې افغانان د دې نوښت مشري په غاړه واخلي. ویسټ د نسکور شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلي او زیاتوي دواړو هر څه ژر تر ژره د افغانانو ترمنځ د خبرو په پیل ټینګار کړی. د افغانانو ترمنځ یوې روغې جوړې ته د رسیدو لپاره د خبرو په پیل داسې مال ټینګار کیږي چې طالبان د واک په انحصار او د یو ټول ګډونه حکومت په نه جوړېدو تورن دي، خو طالبان وایي اوسنی رژیم یې ټول شمول دی.
په نوې ډیلی کې د هند او د منځنۍ اسیا د پنځو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې په اړه راپور مو اورېده. د دې غونډې په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د جنوبی آسیا د چارو لشنون کې شفیق همدرد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغانستان پر مسله بیلا بیلا دریځونو ته په پام سره دا ناسته څومره کولای شي د دوی ترمنځ د ترهګرۍ او امنیتي اندېښنو په برخه کې همکاري او همغږي رامنځته کړي.
هند په دې سیمه کې یو قدرت دی او همداراز د پاکستان کوم نفوس چې په منطقه په ځنګړې توګه په افغانستان کې د دیغې نه پاندېښنه کې دي، کوښښ کوي چې دغسې یو ائتلاف رامنځته کړي د دغه هیوادونو سره تر څو پورې دغه د هند ګټې چې په منطقه کې دي په ځانګړې توګه د هند پر سر د کشمیر پر سر چې د پاکستان سره رقابت لري په هغې کې مشکلات ورته پېښ نه شي او حداقل په امنیتي لحاظ باندې او په اقتصادي لحاظ باندې دغه منطقه تر یو حده پورې دغه منطقوي قدرت په توګه باندې تر خپل نظر او کنټرول لاندې وساتي.
د هند او د منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ ګډ ټکی په افغانستان کې تاسو څه وینئ؟ دې ته په کتو چې هند تر اوسه پورې ډېر په واضح توګه د طالبانو سره په اړیکه کې نه دی، دغه ډول د منځنۍ اسیا هیوادونه چې موږ ګورو اکثریت هیوادونو افغانستان ته خپل استازي لیږلي دي، هلته د طالبانو له حکومت سره ناستې کړي دي. آیا داسې کوم تضمین شته چې دوی ترمنځ واقعي همغږي، واقعي همکاري رامنځته شي د افغانستان په مسله کې؟
افغانستان گاونډي هیوادونه او د منطقې هیوادونه هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي یا پراتونکو کې دغه هیوادونو ته ګواښ کېدل شي دغه نه دوی پاندېښنه کړي، نو په دې اساس باندې مشترک ټکی د دغه هیوادونو او د هند تر مابین دغه دی چې یو ځل بیا دا منطقه د تروریزم په میدان باندې بدله نه شي. دا تروریزم یا ترهګري چې ده، چې ویره ایزی چه دا پا افغانستان که دا منطقه دا هیوادون و ترورستان چه دی اغا زر پزر شوی دی، تاست بهتر معلومه دا چه دا سی خبرونه دی چه دا لشکر طیبه و لشکر جنگوی دلی چه دی اغا افغانستان تا بل شوی دی، همدار از دا ازبکستان کم جنگیالی چه دی اغا اسلام پالی دا ازبکستان اغا چه دی اغا پا افغانستان که ورخم دیر شوی دی او دی نه دا منزنه اسیا هیوادونه اندېښمن دي. نو په دې اساس باندې دوی مشترک ټکی خو په اوس کې دغه دی چې تر څو پورې دوی په راتلونکي کې چې کوم ګواښونه دي چې دوی ته د ملي امنیت په ساحه کې ورته متوجه دي، د هغې سره تر حده مبارزه وکړي او خپل کار یې په دې برخه کې کړی وي.
په دې برخه کې تر ډېره پاکستان ته هم ګوته نیول کېږي، ځکه په نننۍ وینا کې د هند ملي امنیت مشاور دې ته هم اشاره وکړه. دوی ویلي چې باید د تروریزم مالي تمویل ودرول شي، چې په دې برخه کې تر ډېره پاکستان ته ګوته نیول کېږي. نو د پاکستان په نه موجودیت کې، د چین په نه موجودیت کې او د سیمې د ډېرو هیوادونو د استازو په نه موجودیت کې څه فکر کوي چې یو ډول پاشلی دریز د سیمې د هیوادونو ترمنځ نشته د افغانستان په مسله کې؟
زه فکر کوم د موضوعاتو په اړه باندې د نظر تفاوت شته دی. پاکستان په منطقه کې د تروریزم د تمویل په نامه باندې مشهور هم دی او پیژندل شوی هم دی، نو په دې اساس باندې د منطقې هیوادونه په ځانګړې توګه هند د پاکستان د کوم هغه پټو اهدافو نه چې منطقه کې لري د هغې نه باخبره دی، نو خپل اندېښنه سره څرګندوي. نو د دوی په امنیتی برخه کې داسې مشترک ټکی نشته دی، ځکه دغه یو د بل سره جنگونه کړي دي، یو د بل په ضد باندې حملې کړي دي. په ځانګړې توګه پاکستان په دې ترهګریزو بریدونو کې ډېر لاس درلود د هند په وړاندې باندې.
د سیمه ایزو سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد وو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو، په خبرونو کې مو او همدارس په تیرو خبرونو کې مو په بلخ ولایت، د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د 14 راپور واورید، او همدارس په نورو پروګرامونو کې مو واوریدل چې د جلال آباد د مرکز او بخې د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار د صرافی په مارکیټ کې 14 شوي دي. د دوړو ولایتونو د ننګرهار او د بلخ ولایتونو امنیه قومندانیو د دې پیښو پخلی کړی. زما همکار حسیب تلاش په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره را سره دی. تلاش سره
نن د بلخ او ننګرهار ولایتونو کې 14 شوی دی. په مزار شریف ښار کې پر یو بس د 14 په نتیجه کې لږ لږ شپږ تنه ووژل شول. په بلخ کې د طالبانو سیمه چارواکي وایي 14 سهار مهال وو شاوخوا 9 بجې د مزار شریف د درېمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د یو ماین چاودنې په نتیجه کې وشوه. د امنیت قوماندانۍ ویاند آصف وزیری تایید کړی ده چې چاودنې شپږ کسان وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي. د ښاغلي وزیری په خبره د دغې پیښې قربانیان وژل شوي او ټپیان د بلخ او زوی روغتون ته انتقال شوي دي. نن مازدیګر مهال د ننګرهار مرکز جلال آباد کې د صرافۍ په بازار کې هم چاودنه وشوه اینی شاهدان و ازادی را دوتا اویل چه چاودنه د جلال آباد تلاشه چاوک ده چیر ما ده پیسو ده تبادله پا بازار کشوی او مرگ جوبله هم اراوله ده خو دوی ده دقیق شمیر پاره چونه ویل خو ده ننگرهار ده لپاره ده طالبان و امنی قماندانی ویاند ازادی را دوتا اویل چه پا دغه چاودنه که شپک کسان تپیان چوی ده دغه چاودنه اینی شاهدان وی چه ده جلال آباد خار شهید آدم خان سلولار تصیر ما سرکاری مارکیت که شویده د ننګرهار حوزوی روختون ځینو مسؤلینو هم د نوم نښودلو په شرط ځینې رسنیو ته دا تایید کړې ده چې د پیښې له ځایه نه ټپیان وروړل شوي دي خو تر اوسه په خپلواکه کچه نورو سرچینو دغه ارقام نه دي تایید کړي.
ډیر زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریالو چې په مزار شریف او جلال آباد ښارونو کې د نننیو چاودنو په اړه جزئیات راکول. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي تر هغو چې پر افغانستان واکمنو طالبانو افغان ښځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي، د اولمپیک نړیواله کمیټه د په نړیوال سپورتي لوبو کې د افغانستان ګډون وځنډوي. همایون هیواد د دې موضوع نور جزئیات اوروي.
د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان د اولمپیک له نړیوالې کمیټې یا IOC څخه غوښتي چې په نړیوالو لوبو کې باید د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ګډون تر هغو وځنډوي تر څو چې ښځو او نجونو ته د ورزش کولو اجازه ورکړل شوې نه وي. د سازمان ویلي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید دا پریکړه د خپل اجرایوي بورډ په غونډه کې وکړي چې نن د ډسمبر په 6مه د سویس په لوزان کې کیږي. د 2021 کال د اگست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ په خزو یو محدودیت دا هم وزه شو چې دوی ورزش نشي کولای. د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا له ورزش څخه د خزو منع کول د بشري حقوقو د نړیوال قانون او همدارنګ د اولمپیک د منشور څخه سرغړونه ده. هغه قانون او منشور چې په سپورت کې د تبعیض نه کولو امر کړی. د دې سازمان په وینا په سلګونو خزینه ورزشکارانو د دې پر ځای چې د دوی د خوښي ورزشونه وکړي له هیواد څخه تښتي، ځکه دوی ته په هیواد کې د ورزش کولو فرصتونه نشته. تر دې مخکې د کرکټ له نړیوالې شورا څخه هم د استرالیا پخوانی کپتان ټیم پین غوښتنه کړې وه چې په نړیوالو لوبو کې د افغانستان ګډون وځنډوي. د هغه په خبره ځکه ښځو ته په افغانستان کې د کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو ورځ تر بلې په ښځو او رسنیو خپل محدودیتونه ډېر کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په روزګان ولایت کې د تیلو د نشټوالي له کبله دولتي برېښنا له تیرې یوې میاشتې تقریبا یوې نیمې میاشتې راهیسې قطع شوې ده. د روزګان ولایت اوسیدونکي د برېښنا پرې کېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کوي چې دولت د برېښنا ستونزه ژر تر ژره ورته حل کړي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې لتیرې شاوخوي وینیم میاشتې رئیسی دولتي برېښنا پرې سوې ده چې شاریانه او دولتي کارکونکو کې لستونزو سره مخامخ کړي دي. په دغه ولایت کې وازی ډیزل برېښنا شتون لري چې د دولتي ادارو په ګډون شاوخوا 3000 کورونه، دوکانونه او دفترونه ته ویشل سوې ده. شپولا په ترینکوټ شار کې د خیاطۍ دوکان کوي او په خپل دوکان کې له دولتي برېښنا څخه استفاده کوي، خولتیری یوینیمی میاشتی رئیسی اربانده برشنا پرسوی ده چی ده پر کاروباری هم منفی اغیزی کردی. دیوائی کچه هم ده یادی برشنا بایل وڑا و پا سلر وی ساتونه که وازی سلور ساعت ورکول که ده خوبیای هم غنیمت گردی، زکه ده پا خبره چی چند از ایستون زیور هاوره ولی.
دا برشنا خود دا دیر وقت که جش چکتا ده کار نکوی دولت بنده کرده ده. نو دا خمش ولا دلتا دکانو که زیاد دکانداران برېښنا ته ضرورت لري، ځکه چې د ضرورت ته مخې دی د شپې، ځکه چې دی د ډېره وخته پرې دالته وي، بیا نور ماشینان دي موږ نو په برېښنا باندې چلو. اوس د دې پر ځای چې موږ جنریټر ورته چلاندو لګښت د جنریټر د ورکو، خو مخکې داسې معلومېدله چې برېښنا خو زیاته ګرانه وه، پر هغه سربېره باندې موږ ورته مجبور و کارولم.
په مرکز ترینکوټ ښار کې یو کیلو واټ برېښنا شاریانو ته په 23 تابخانی ورکول کېده او دولتي ادارو ته په 23 تابخانی ورکول کېده. د اورزګان یو شمیر نور اوسیدونکو هم د ورته ستونزو یادونه کوي او وایي چې د برېښنا پرې کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
وکیل احمد د اورزګان ولایت اوسیدونکو د سابونه کاروبار کوم. د ښار د برېښنا سره موږ ډېر په ستونزو کې یو چې اکثره وخت مو کار د دغه سپاتې دا یو څو وخت کې درې څلور میاشتې وخت کې دا برق سر پستون زکی دی موږ ډېر سر پستون زکی د دې برق سره سره وخت موږ کار د دغه برق صفاتې
زمانو اکبر جان محمدی دی او د روزګان ولایت مرکز سرین کوټ وسی یعنی موږ د برښنا د برق سره ډېر پستون زکی زکه چې موږ دا کاروبار کوو نو هم هغه ګران و چې د تیلو د نشټوالي د عمل هغه برق بندو وای چې موږ د دولت سره موږ د خوښ لرو به چې په اړه کمی د برق مشترک کې ډېر ضرورت موږ ته لرو
نو مې سانلان اقتصادي د مرکز سرین کوټ وسیدونکو نو غشتنه مو دغه د چې باید دغه د کچکی برښنا چې د زکه دغه برښنا روزګان ته راولي نو دغه به ډېر شي زکه
بلخوا د ورزګان ولایت د برښنا شرکت مسول ملا سپیولای نام هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دې برښنا پرې سوې ده خو ای لامل یې د کیلو نشټوالی دی انعام زیاتوي چې د کیلو د کمښتون زیوازي په ورزګان کې نه بلکې د افغانستان په څلور ډیرش ولایتونو کې موجود ده او په خبره یې چې دا ستونزې له مرکزی ادارې سره شریکه کړي د ورزګان ولایت اوسیدونکو پر افغانستان اوسنی واکمنو ته وړاندیز لري چې د هلمند له کجکی برښنا څخه ورته برښنا ورکول سي ځکه د دې په خبره چې د یاد بند د اوبو زیات زیان هم د ورزګان خلکو ته رسیږي خو باید د برښنا هم ورکول سي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په زابل کې یو لوستې مېرمنې شاوخوا سلون جنو ته د زده کړو زمينه برابر کړې ده زابل مرکز کلات خلری د کاکرانو په سیمه کې دغه پیغله پر زکار ډول د خپل کلینجونو ته لمرنی ذکر ورکوي د په داسال کې د چا محل په ټول افغانستان کې لشپغم ټولګي پورته خوندي د انجونو پر مخ تړل شوې دي په اړه نور تفصيل په دې راپور کې
د دې ماشوم انجونو شمیر 15 یا تر سیږي چې د یو روشان راتلونکي لپاره په یو خیمه کې ذکر کوي د کلات شارت څخه 9 کیلومتر لري د کاکړانو کلی چیرې چې د ماشومونو د زده کړې لپاره هیڅ شوونځي او مدرسه نسته خو د دې کلی به لوست پیغلی راضی سمیم د تشدک کړي او تر سول پرنجونو ته دینی او عصري زده کړې ورکوي راضی سمیم وايي د انجونو زده کړو ته لوی اړتیا ده او پلرونه باید په خپل لونو زده کړې وکړي
دا خدا سیمه د سیدلته نه هم مدرسه ست نه مکتب ست نه او داسې څوک ست شزنه سغه نور انجون ته درس ورکي یو زیم سیمه په ډیر مشکلاتو خپل درسونه تر رسول دي بيخي ډیر په مشکلاتو سما خو په لوم وس دلته سما سره درس وايي 15 یا شاګردان دي خو زه تر سلون ډیر زیات شاګردان لرم
د رازیه پټولګي کې د ناستونجونو عمرونه ل څلور تروو کولونو پر رسیدي خو هغه ل ټولګي بهر په یو شمیر کورونو کې هم له هغه جنونو سره په زده کړو کې مرسته کوي چې ل کور د باندې د وټلو اجازه نه لري ګلدستا شفیکا او خرمه د دې ټولګي ماشوم زده کوونکې دي دوی وایي شوونکې بیا هم ډاکټرانه جوړیږي ترڅو خپل کلی او خلکو ته خدمات وکړي
غواړم چې پاینده کې ډاکټرانه معلمان او جوس مو پښتو وایو یا سی وایو په ایم په تخت باندې املاکو په خې ډیره خوشاله یم زه نورم غواړم چې نو سپین کې د غړ کنو چې ونځي هم جوړسي ته غواړم چې ټول شان زده کوم چې باندې ولا سجل سي د دې هیواد په کښین خون دې سره دغه کوم خدمت نو شاګردان دې دې چې موږ ته مکتب جوړ کیو نو شاګردان دې 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 موږ هغه دې فابریکې له دونه ډیر دې
اجی خدایداد د کاکړانو د دې کلی مشر دی او د لمړنوي زده کړو په دې ټولګي کې د ولونی درس لولي د وی په خپل لونو بس دکړي کوي او غواړي چې شوونکې یا هم ډاکټرانی تری جوړ کړي
په دې سپیره کلی کې سنت بل مکتب ستانه بل سستا او د موږ اولادونو دار روزي موږ ډیر مننه کوو
د زابل د کاکړانو سیمې د دې ټولګي انجنې د محل د څلرم ټولګي په کچ زده کړې کوي خو دوی ویره لري چې شپږم ټولګي ته رسیدو به د زده کړو چانس له لاسه ورکړي هغه ستوند چې د محل د افغانستان په زرګون انجنې ورسره مخامخ دي د تیر شاوخوا یو نیم کال رئیس چې طالبان واک تر رسیدلی په ټول افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د انجنو پر مخ شوونځي تړل سوي دي او انجنې یوازې د لمړنوي زده کړو اجازه لري په زابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی محمد عثمان حریتوی په لیرو پروتو سیمو کې د ماشومونو لپاره د داسې ورته ټولګي د جوړولو په لټه کې دي او ډیر ژر به دیش داسې ټولګي پرانیزي چې شوونکې به شي ځوي
اساس کال موږ غوښتنه کړې و د صدام مستیزه قصي د خاص د خوندو د لپاره ډیر شوونځي نور راته منلې دي ان شاء الله په لاندې وخت کې استفاده شروع شي د خلکو هغه بچانی چې هغه کم عمر وي او تعلیم ته لاسرسی نه لري پا په آزاد کلیو کې او په بازارو کې موږ غواړو چې دیتہ د تعلیم زمينه برابر کړو.
د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنې چارواکي په داسې حال کې د ماشومونجونو لپاره د دیش محلي ټولګي د جوړېدو خبره کوي چې د دوی د حکومت لخوا د شپږم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو د بندیز غزیدلې د نړیوالي ټولنې عوام افغانانو لخوا د تون خبرګون سره مخامخ سیوي.
په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د حذفي لوبو په پړاو کې نن هم دوه لوبې کیږي. د کابل په وخت د مخام په اونی موبجو مراکش له اسپانیا سره او د شپې په یو لسنی موبجو پرتګال له سویس سره لوبه کوي. خای تاسو ته جالبه وی چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځینې غړي هم دا لوبي ګوري. سلطان محمد سرور د افغانستان د ملي ټیم لمرستیال روزونکی رئیس خان احمدزی سره په دې اړه خبرې کړي چې دای هم د فوټبال لوبي ګوري کنا.
ولا ګورم کله کله ګورو سره د ټور کې خوچی ولته ګورو کابل د چرغلی ولته غونډه برکونه مرکونه نه بس رزان سارته خبرو او که حقیقت کې درته وایم نو د غمه ډیر میچونه مسر وکتل.
امزای صاحب کوم لوبغاړی یا ټیمو ډیر خوښ دی؟
که فیورټ خبر راشي نو برازیل ولا چې فیورټ ده او فرانس بیا په دویم نیما په فکر باندې او سپین به درېمي. نو کېدای شي دغه کې اپسټم کم یو سی خو دغه درې ماته ټاپ خټي مرخاري.
د کرکټ او فوټبال ترمنز ډیر توپیر دی خو کله چې د فوټبال لوبغاړي میدان ته کوزيږي او له لوبې مخکې ملي سرود غږول کیږي تاسو ته هغه شیبه پیادی کې کنا چې خپل به میدان ته کوزيدي او شاوخه به د مینوالو شور او ځوګو دا څه ډول یو شیبه ده او لوبغاړي څنګه احساس لري په دغه وخت کې
د مملکت نمائندگی کول او بیا په ملي سطح باندې د خپل یو یعنی ډیر ښه احساسي د ما په یاد دی کله چې موږ په لومړي ځل باندې هغه 2010 کې په جام جهاني کې موږ لوبه وکړه وکړ چې یو ډیر ښه احساس هم کاوه یو بل فضا و یو بل احساس چې موږ لته کاوه. نو د اصلا کې په هر یو ډګر کې د لوبي په هر یو ډګر کې یا په هر لیول باندې په هر یو شي کې چې په غوږ کې غټل او بیللې او بیا د مملکت نمائندګي چوکي فکر کوم چې په ژوند کې به دا رقم خوخي په ډېر کم شینو کې به چې هغه وخت یاره لوبغاړي یا د مملکت چوک نمائندګي کوي هغه احساس کې
په لوبغاړو باندې فشار یا پريشر وي کنه؟
زهر خبره ده دومره پريشر چې کله نه کړ سره نه پیږي او هغه د 2010 جامي جهاني لومړی میچ دی موږ هین سره موږ چې کله بیا ویسټ انډیز ته لاړو غرب الهند ته چې ورسېدلو نو هغه دومره ورته خوشاله دومره ورته منتظر چې هغه د شپې خوب مون نه کړي او په سبا باندې موږ میچ موږ یقینو کې چې بیرته هوټل ته راغلو نو د سیده غورزه وغښته سي تیر شوله چې اچ پی پویم نشو نو بیا هغه د میچ هایلایټس مو کتل چې ولا موږ میچ وکړل.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لمرستیال روزونکو رئیس خان احمدزی سره مرکمو اوریده. قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونه په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ او همدارس اساسي او بشري حقوق د ازادي رادیو ځنګړي پروګرامونه هم خبريږي خو له هغه مخکې دا شیبه ستاسو له پیغامونو
زه سیف الله بوت شکان د خوست ولایت یو لاس بلورون کیم ورور د مون غاګ د مسول چرواک ته ور سوای دلته مون شروالای نه پرګدی مون ته دار کم زړه ټکل دا چالت هي سودانه کی خلکو ولا سورزم تیر کړی ونډوال مو لا سورز تیر کې درې سلور زری توانم کړو د مون ته دار کم زړه ټکل دا چالت هي سودانه کی نه سوګ راځي او د سړک په سر مون نه پرګدی مون نه ګړډي وری مون سره ډیر غیر اسلامي غیر انساني برخورد کی د کوم شروالې کسان چې دین دی وطن چني.
زما سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته ورسېږي وروره د مجاهدینو د مشرتابه ته مې دا پیغام دی چې خپل د لیکو څخه کشران وباسي نه د سپنجری لیاز امرات لري او نه د ځوانانو لیاز امرات لري په کوڅو کې ولاړي وروره ځوان امره ګر کې په جوبو کې ګوري شان ټوله را باسي د یو کښنی ولاړي غلمن ته ورچی ورور پشان په سیګرزی او شیم نه کی پیدا خدا د ولس او د حکومت ترمنځ مخالفت زیاتی.
سلامونه نکړه تاسو ته رادیو ټول او ردوونکو ته پرون چې د امارات ویل وای چې د خزو غاغ حرام ده او ورته قتل ګناه لري نن د پاکستان لوړ پوری چارواکي خزه ربانی کار د چکل راغله د نو دی مخامخ سره ګوري غټ غټ وزیرانی نو دی ته ګنا نه ده مکتبونه بند کړی دي په دې باندې چې مو یو طرز عمل ورته پیدا کوو هغه هم نه ده شوی په یوه بانه بله بانه باندې افغانستان په ښځو باندې ظلمونه کوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0